السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی او له ازادي راډیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت را رسیږي. لومړنی پښتو خبري مجله زه نجیه ساپه تاسو ته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د تخنیک برخه هم رامین کاکړ پر مخ بیای. په دې خبري مجله کې د افغان ولسمشر د تازه څرګندونو په اړه درته جزئیات درکوو. افغان ولسمشر څو شېبې مخکې په یوه ګډه خبري ناسته کې د امریکا د دفاع له وزیر سره په خبرو کې وویل چې د امریکا او افغانستان په اړیکو کې به یو نوی فصل پرانیستل شي. دا هم اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت یو ځلې بیا ټینګار وکړ چې د روان کال وروسته په افغانستان کې هر ډول عملیات به افغانی وي او نړیوال به یوازې حمایوي رول ولري. خو لومړی له فریبا ظاهر څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي شاو خزر اضافي امریکایي سرتیر به په افغانستان کې تر هغه پاتېږي چې د ناټو لخوا د ځواکونو د برابرولو تشه ډکېږي. د افغانستان ولسي جرګه وایي ولسمشر باید یوه مسلکي کابینه دوی ته معرفي کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه امریکایي خبریال وژنه غندلې چې په یمن کې د القاعده شبکې لخوا وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي شاوخوا زر اضافي امریکایي سرتیری به په افغانستان کې تر هغو پاتېږي چې د ناټو لخوا د ځواکونو د برابرولو تشه ډکېږي. ولسمشر اوباما وړاندې دا منلی وه چې په 2015 کال کې به په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر 9800 ته محدود شي. د دفاع وزیر چک هیګل چې په کابل کې له افغان ولسمشر سره یوه خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل چې په دې اضافي سرتیرو سره په افغانستان کې د امریکا په اساسي پالیسۍ او ماموریت کې بدلون نه راځي، بلکې د ماموریت یوه اړتیا وه او د لنډې مودې لپاره به وي. هګل زیاتوي دا پریکړه د امریکا د دفاع وزارت وړاندیز پر اساس سوې ده. له امریکا او ناټو سره د کابل امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کې ځنډ د دې سبب سو چې په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د لویدیځو هیوادونو د ماموریت پلانونه شاته پاتې سي. ټاکل شوی چې د ناټو غړي هیوادونه افغانستان ته 2000 سرتیري برابر کړي. چک هګل ویل د امریکا د وروستي پریکړې له مخې به د 2015 کال په لومړیو څو میاشتو کې 1000 امریکایي سرتیري افغانستان کې پاتې سي. د افغانستان ولسی جرګه وایي ولسمشر باید یو مسلکي کابینه دوی ته معرفي کړي، نه دا چې د قوم او سمت پر اساس په دې اړه پریکړه وسي. د دې جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان نن له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې جمهور رئیس غني او اجرایه رئیس باید متخصص او پیاوړي کسان دوی ته د رایې اخیستلو لپاره معرفي کړي. له دې مخکې هم د ولسی جرګې غړو او ادارې پلاوي په ولسمشر غږ کړی و چې ژر تر ژره نوې کابینه اعلان او د رایې اخیستلو لپاره دې جرګې ته ولېږي. د جمهور رئیس چارواکو د لندن تر نړیوال کانفرنس اعلان وکړ، د مخه اعلان وکړ چې د کابینې په سر موافقه شوی او په څلور اونیو کې به نوي کسان د رای د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي سي. او په خوست ښار کې نن ماپښین دوی به میچاودنې وسوې چې پکې یو پولیس وژل شو او درې نور ټپیان شو. د خوست والیوان مبارز محمد زتران ازادي راډیو ته وویل چې نن ماپښین یوه بجه د چاودنې د خوست ښار په فیض محمد خان څلور لارې کې د پولیسو په رنجر موټر وسوې. خبرونه. د پاکستان پوځ وایي په شمال لویدیځه قبایلي سیمه کې د القاعده شبکې یو لوړ پوړی مشر وژلی دی. نن د پاکستان د پوځ لخوا په یوه خبره سوې اعلامیه کې دغه کس عدنان شکری جمعه نومول سوی دی. اعلامیه زیاتوي دغه کس نن سهار وختي د جنوبي وزیرستان په شینوار ساک سیمه کې په یوه برید کې له دوو نورو مشکوکو کسانو سره ووژل سو. ویل کېږي شکری جمعه د متحده ایالاتو لخوا تورن دی چې د نیویارک د میترو په سیستم کې یې بمي برید پلان کړی و. د متحده ایالاتو فدرال څارنوالان ادعا کوي چې شکری جمعه په سره اتم کال کې درې کسان استخدام کړي وو او د پاکستان په قبایلي سیمه کې د برید تر سره کولو لپاره روسل. یو لوړ پوړی ایرانی چارواکي دا منلی چې هیواد یې په ګاونډي عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کړي دي. د برېتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه د دغه چارواکي له قوله وایي چې دا کار د عراق د حکومت په غوښتنه سوی دی. دغې ورځپاڼې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ابراهیم رحیم پور له خولې لیکي چې وایي د دې بریدونو هدف په عراق کې زموږ د ملګرو د ګټو دفاع وه. رحیم پور د ډسمبر پر 15 په لندن کې په یوه مرکه کې وویل چې دا برید له متحده ایالاتو سره نه و همغږی سوی. متحده ایالات هم په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي عملیات کوي. رحیم پور هغه لومړنی چارواکی دی چې د عراق په دیاله ایالت کې د نومبر د میاشتې په هوایي بریدونو کې د ایران رول مني. ایران تر دې وړاندې په دغو بریدونو کې ښکېلتیا نه منله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه امریکایي خبریال وژنې چې په یمن کې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال وشل سو غندلې ده. اوباما نن په ویلامې کې ژمنه کړې چې واشنگټن به له هېواده بهر امریکایانو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. دغه ورځ د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل هم د دغه خبریال د وژنې له کبله د هغه کورنۍ ته تسلیت ویلې دی. په یمن کې د القاعده شبکې د ډسمبر پر 4 نېټه د دغه خبریال یوه ویډیو خپره کړې ده. دغې ډلې د خپلو غوښتنو د نه پوره کېدو په صورت کې د دې خبریال د وژنې ګواښ هم کړی و. دغه غوښتنې نه دي ځانګړې سوې. سومرس د 2013 کال په سپتمبر کې د یمن په پلازمېنه سانا کې وتښتول سو. او د روسیې د غازو دولتي شرکت غازپروم د منلي چې د اوکراین د غازو د دولتي کمپنۍ نفتو غاز څخه په دسمبر میاشت کې د غازو د انتقال لارخه 318 میلیون ډالر په شکی پیسې ترلاسه کړې دي. د روسیې انټرفاکس خبري ایجنس نن د غازپروم کمپنۍ د ویان سرګي کوپریانوف له قبل لیکلي چې د پیسې په ځای وخت وي به انتقال شوی دي. نفتو غاز کمپنۍ پرون نو وخت ویلي چې دغه اندازه پیسې لیږل دي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د امریکا او افغانستان په اړیکو کې به یو نوی فصل پرانستل شي.
اول آمدن از اینا د یک فرصت است که مناسبات ایالات متحده امریکا و افغانستان 25 روز بعد به صورت اساسی تغییر میکنه.
د افغانستان د دفاع وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د روان کال وروسته په افغانستان کې هر ډول عملیات به افغاني وي او نړیوال به یوازې حمایوي رول ولري.
ناتو او امریکا در افغانستان بر اساس یو فیصله که در سطح استراتژیک صورت گرفت باقی خواهند، ولی عملیات های در افغانستان صورت میگیره همه با هم افغانی خواهد بود.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغو کسانو د نیولو لپاره جدي هڅې دوام لري چې د کابل بانک په قضیه کې لاس لري.
شش تن در بیرون از افغانستان شناسایی شدیم که آقای قدیر قدرت هست که در ایالات متحده امریکا زندگی میکنه. زودی ما به یک نتیجه نهایی میرسیم.
دا او نور راپورونه تر شپږ نیمو بجو له ازادي راډیو څخه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او افغانستان په اړیکو کې به یو نوی فصل پرانستل شي. ښاغلی غنی شیبه مخکې د امریکا د دفاع له وزیر سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې امریکا له افغانستان سره مرستو ته ژمنه ده. د امریکا د دفاع وزیر هم له افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړ. اسدالله لودین د ناستې سره لیا او د اوس سره په سټډیو کې دی او تاسو ته به په دې اړه جزئیات درکړي. مهرباني وکړئ لودین صاحب.
ډېره مننه. د افغانستان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل څو شپې وړاندې خبریالانو ته خبرې وکړې. دا کانفرنس هم څو شپې مخکې پای ته ورسېده. په بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې. غواړم چې لومړی د ولسمشر اشرف غنی د خبرو مهم ټکي اورېدونکو سره شریک کړم. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د امریکا او افغانستان په اړیکو کې یوه میاشت یا 15 ورځې وروسته یو نوی فصل پرانستل کېږي. هغه په دې معنی چې د امریکا او د نړیوالې ټولنې جګړیز ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي او دوی یو نوی ماموریت پیلوي. ولسمشر غنی وویل چې د نوی ماموریت په اساس به امریکا او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له افغان ځواکونو څخه ملاتړ کوي، مالی ملاتړ، او دغه راز به د تجهیزاتو په برخه کې هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. ولسمشر غنی د دې نوی ماموریت په اړه داسې وویل:
آمدن از اینا در یک فرصت است که مناسبات ایالات متحده امریکا و افغانستان 25 روز بعد به صورت اساسی تغییر میکنه. استعمال قوه در افغانستان در چارچوب قطعنامه ملل متحد که در 2001 شروع شده بود در روز 31 دسامبر به انجام میرسد. قوه امنیتی افغانستان مسئولیت همه جانبه حفاظت وطن عزیز با بدوش میگیرن.
ولسمشر غنی ویل چې له 2014 کال وروسته به نور په افغانستان کې قوه نه کاریږي او افغان امنیتي ځواکونه به د ټول هیواد مسؤلیت په غاړه اخلي. دغه راز ویل چې د افغان ځواکونو د تجهیز او تمویل په برخه کې هم لنډمهاله او هم اوږدمهاله مرسته شته، او یې ویل چې افغان ځواکونه باید په دې برخه کې ډاډه وسی. ولسمشر غنی ویل چې د امریکا د دفاع وزیر سره د سولې په اړه هم خبرې کړي. ولسمشر غنی وایي چې د افغانستان د سولې په برخه کې باید په سیمه ایز او نړیواله کچه کار وشي. دوی وایي د سولې د ټینګښت لپاره باید یو هر ارخیز چوکاټ برابر شي.
د سولې نقشې لپاره ملي، منطقوي او بین المللي شرایط باید آماده سي او دا منسجم او ارخیز فکر او کار وړي او موږ غواړو دا په تدبیر، تعامل او دقت سره انشاءالله تعالی تر سره ورسو.
د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل هم له افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړ او ویل چې د ملي وحدت حکومت په افغانستان کې یو ښه حکومت دی او د پرمختګ لپاره یو زمينه ده. د غرازي د افغانان په افغانستان کې سولېز انتقال هم وستای. د دفاع وزیر چک هیګل ویل چې د امریکا جګړیز ماموریت به 25 ورځې وروسته په افغانستان کې پای ته رسیږي او امریکا به په افغانستان کې نوې ماموریت پیلوي. د یو شی یادونه چې چک هیګل وکړه هغه دا چې په خو ویل شي و چې امریکا به په افغانستان کې له 2014 کال وروسته 9800 عسكر پرېږدي، خو اوس ویل چې له دې علاوه به زر اضافي عسكر هم امریکا په افغانستان کې د لاند وخت لپاره پرېږدي. هغه هم د دې لپاره چې اوسنه دا تصمیم هم ویل چې اوسنه یو ستونزه او غوښنه ته پکتونې ول شوې. چې هیګل دغه راز ویل چې دوی بل 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې القاعده او هغه کسان چې د القاعده ملاتړ کوي د هغوی ځاله تعقیبوي او هغوی به لمنځوري.
ډیره زیاته مننه لودین صاحب. دوستانو تاسو ووریدل چې د ازادي رادیو خبريال اسد الله لودین د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روسي سرګندونو په اړه جزئیات ورکول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او افغانستان په اړیکو کې به ډیر ژر یو نوی فصل پرانیستل شي. ښاغلی غنی نن د امریکا د دفاع له وزیر سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې امریکا له افغانستان سره مرسته ته ژمنه ده. همدارنګه د امریکا د دفاع وزیر هم له افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړ.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت یو ځل بیا ټینګار وکړ چې لروان کال وروسته په افغانستان کې هر ډول عملیات به افغاني وي او نړیوال به یوازې حمایوي رول ولري. دغه وزارت چارواکي په داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې امریکایي چارواکو لروان کال وروسته په افغانستان کې د سلګونو اضافي سرتیرو د پاتې کېدو خبره کړې. قسیم سلامل نور جزئیات سره.
سره له دې چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو راتلونکي ماموریت به یوازې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې مشورې او ملاتړ محدود وي. راپورونه وایي چې امریکا په پام کې لري په افغانستان کې د خپلو پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر زیات کړي. واشنگتن پوسټ لیکي د همدې پلان لمخې به له 2014 کال وروسته سلګونه اضافي امریکایي سرتیري د یوې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. د پلان لمخې په افغانستان کې د القاعده له پاتشونو سره د مبارزې دوام په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د ماموریت یو برخه ده، خو افغان حکومت وایي چې لروان میلادي کال وروسته په افغانستان کې هر ډول عملیات د افغانانو په مشرۍ کېږي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې په افغانستان کې بعد ناټو امریکا څومره ځواکونه پاتې شي په دې اړه به ستراتیژیکه کچه پریکړه شوې ده، خو هغه عملیات چې په افغانستان کې به وشي ټول به افغاني وي.
شغل ایمانوی شاید ارتیا په صورت کې له بهرنۍ ځواکونو په عملیات کې مرسته وغوښتل سي، خو مشري به افغانان وکړي. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې دا معلومه نه ده چې په افغانستان کې د پات کېدونکو اضافي امریکایي سرتیرو شمیره به څومره او ماموریت به څه وي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته یوازې د 9800 سرتیرو د پات کېدو خبره کړې وه، خو په راپور کې ویل شوی چې له دې سربېره به سلګونه اضافي سرتیري هم په افغانستان کې پاتې سي. په راپور کې ظاهرا د دې اقدام لامل دا شودل شوی چې ممکن د ناتو ټول هیوادونو به ونسي کولای د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې د افغانستان لپاره 2000 سرتیري تیار کړي. نو متحده ایالات به د دغې تشې د ډکولو لپاره یو ډېر شمېر سرتیري په دغه هیواد کې وساتي. خو د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي دا کار په افغانستان کې د نامنۍ زیاتېدو ته په کتو شوی دی.
دا چې په افغانستان کې امنیتي ګواښونه زیات شوي او له دې سره
افغان ځواکونو د روزنې، تخنیکی همکاریو او عملیاتو کې د مرستې لپاره ټاکل شوي څو له مخکنیو شمیرونه علاوه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر 11,000 پورې وساتي.
له دې نه علاوه جرمني هم اعلان کړی چې غواړي په افغانستان کې تر روان میلادي کال وروسته خپل 850 سرتیری پرېږدي. اخو داسې راپورونه هم خبر شوي چې امریکا له پاکستان سره موافقه کړې چې د افغانستان په خاوره کې به د پاکستاني طالبانو پر ضد مبارزه کوي. دې ته په کتو کارپوهان وایي داسې نه برېښي چې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا راتلونکی ماموریت به په افغانستان کې غیر محارب وي، بلکې دوی به په افغانستان کې خپلو خاصو عملیاتو ته دوام ورکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خود محل د ازادي رادیو خبرونه اوري. د کورنۍ چارو وزارت وایي د هغو کسانو د نیولو لپاره جدي هڅې دوام لري چې د کابل بانک په قضيه کې لاس لري او د محل هواده بهر دي. د کابل بانک په قضيه کې د خلکو کسانو په اړه د افغانستان ستري محکمې تیرونه د استیناف د محکمې پریکړه تایید کړه. به هم قسیم سلمان له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای انټرپول یا نړیوالو پولیسو د کابل بانک د اختلاس په قضیه کې د شکلو تشتیدلو کسانو لړلې د شپږو کسانو ځاینه موندلې دي. د کورونی چارو وزارت د ویاند امرستیال نجیب دانش د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ډېر ژر به په دې برخه کې د خپلو هڅو نتیجه ترلاسه کړي. ښاغلی دانش وایي کوم اسناد چې موږ یې لرو او د کورونی چارو وزارت د انټرپول پولیسو دنده اخیستې، شپږ تنه له افغانستانه بهر پېژندل سوي چې ښاغلی قدیر فطرت په امریکا کې، شکر الله شکران چې ویل کېږي په جرمني کې دی، په هند کې دوه هندیات بادي، مسعود خان غازی هم په امریکا کې، او د یو بل کس ادرس تر اوسه نه دی مشخص سوی. د انټرپول لاري کار جریان لري، مکتوبونه استول سوی او ډیر ژر به موږ یې وروستۍ نتیجې ته ورسېږو. د کابل بانک په اړه د محاکمو د وروستۍ پریکړې لمخي د دغه بانک دوه مخکنی چارواکي هر یو شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی په لسو کلونو تنفیذي بند او څه باندې 1500 امریکایي ډالرو جریمه محکوم سول. افغان محاکمو دغه راز پریکړه وکړه چې د کابل بانک د یو شمیر پوروړو لکه محمود کرزی، عبدالغفار داوی او حسین فهیم شتمنۍ کنګل سي. په همدې حال کې د کابل بانک د تصفیه د څنګه رئیس عبدالحمید محبی ازادي راډیو ته ویل چې دوی اوس دا معلومه کړې چې له کابل بانک څخه ټولې اختلاس شوي پیسې چیرته دی او په کوم ځایونو کې لګېدلې دي. دی وایي د یاد بانک له اختلاس شویو پیسو څخه تر اوسه 268 میلیونه ډالر ترلاسه شوي او د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت شتمنۍ تشخیص شوي دي. ښاغلی محبی هیله څرګنده کړې چې مسؤول دولتي ارګانونه وکړی سي د کابل بانک ټولې ورکې پیسې ترلاسه کړي.
دا پیسی مشخص سوی او کار ورباندی سوی، قانون دوی ملزوم گنلی سو خپل پرونه ورکړي او دولتی ارگانون باید دی پیسو دی لاسترولو لپاره منظم همکاری ولری.
لده مخکی پلوی چرنوالی که لفصاد سر دنبارزه دی برخی عمومی رئیس از دیر رو تویلی وچی پا دیر و شاو خوادری اونی که دی کابل بانک کاروان 2 میلیون دلار پیسی لپرونه تر لاست سوی دی. کابل بانک په 2010 کال کې وروسته لاغه مات سوچي د دغه بانک یو شمیر سهم لرونکو یو ورڅخه څه باندې 900 میلیونه ډالر اختلاس کړي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان لمریز کال د جدید میاشتې په لومړۍ نیټه به د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د الکترونیکي تذکرو د توزیع اداره وایي لومړۍ الکترونیکي تذکره به ولسمشر ته ورکړل شي. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د دغو تذکرو ویش به افغانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان په راپور کې.
د ولسمشر لخوا د وګړو د احوال د ثبت قانون له توشیح کېدو سره سم د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې د راتلونکي جدي میاشتې په لومړیو کې به د الکترونیکي تذکرو ویش پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د الکترونیکي تذکرو د نوم ثبتولو رئیس زمری باهر وایي په دې برخه کې ټول کارونه بشپړ شوي دي. ښاغلی باهر وایي چې د دغه لړۍ په پیل کې به ولسمشر او بیا به د کابل ټولو اوسیدونکو ته الکترونیکي تذکرې وویشل شي.
پړاو به موږ تخمین دا چې د جدي پاول نیټه فایل خو دا نیټه اب تخمینی ده او بله خبره دا مشهود ده. مشهود په دې ده چې د منګ دا پروګرام شو کولای شي لومړی تذکره ولسمشر محمد اشرف غنی ته ورکړو او د دې څنګه موږ اجازه ترلاسه کړو چې رسمن شي
د الکترونیکی تذکرو د ویش خبره له تیرو دوو کلونو را پدې خوا کېږي او کورنیو چارو وزارت او مخابراتو وزارت په ګډه د دغو تذکرو پاڼه ډیزاین او جوړه کړې ده. له دې وړاندې د وګړو د احوال د ثبت قانون نه موجودیت د دې تذکرو د ویش په وړاندې یوه ستونزه وه، خو تېره اونۍ چې دا قانون توشیح شو د الکترونیکي تذکرو ویش ته زمینه برابره شوه. د کورنیو چارو وزارت مسؤلین وایي چې په ټول هیواد کې به په څلورو پړاوونو کې د الکترونیکي تذکرو د ویش چارې بشپړې کړي. د الکترونیکي تذکرو په ورکولو سره به د هر افغان مشخصات په بایومیتریک یا کمپیوټري بڼه ثبتېږي او دا تذکرې له هویت سربیره د موټرو د لایسنس او جواز سیر اسانتیاوې هم لري. له دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ویلي و چې د الکترونیکي تذکرو په ورکولو سره به د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت هم تامین شي. د سیاسي چارو کارپوه سمر سیرت ازادۍ راډیو ته وویل چې الکترونیکي تذکرې د انتخاباتي سیستم له اصلاح سربیره ځینې نورې ګټې هم لري.
برېښنایي تذکرې د افغانستان په امنیت کې، د افغانستان د قوانینو په تطبیق کې، د افغانستان په پارلماني انتخابات، ولایتي شوراګان انتخابات، رئیس جمهوري انتخاباتو کې کامل سل فیصد تاثیر گذار دي. هیله مې دا ده د دې حکومت نه چې باید دغه موضوع جدي مد نظر ونیسي او د افغانستان اتباعو ته دغه برېښنایي تذکرې توضیح کړي.
که څه هم چې د ملیت او یو شمېر نورو ځانګړتیاو په څېر ټیکې په الکترونیکي تذکرو کې د اختلاف ټیکې ګڼل شوي وو، خو د دغو تذکرو د ویشلو او نوم ثبتونې اداره وایي که څه هم چې یو شمېر مشخصات په دغه تذکرو کې ذکر شوي نه دي، خو د هر وګړي پوره ځانګړتیاوې به په بشپړه توګه په دغه اداره کې ثبت او وساتل شي. څېړونکي وایي له دې سره به ځینو مغرضو بهرنیو کړیو ته هغه اسانتیاوې هم له منځه ولاړې شي چې غواړي افغاني تذکرې ترلاسه کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
افغان چارواکي وایي تهران ته تللی افغان پلاوی به د هغې هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د اجرایي رئیس د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ یو پلاوی د شنبه په ورځ تهران ته ولاړ. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي د پلاوی به له ایراني چارواکو سره د کډوالو د ستونزو سربیره په دوه اړخیزه فرهنګي اړیکو هم خبرې وکړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال لري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته تللی افغان پلاوی به د هغو شاوخوا 15 افغان کډوالو د برخلیک په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې د اقامت ویزې پای ته رسیدلې دي. د دې وزارت ویان شوکیب مستغنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت دا پلاوی د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ وروسته له دې ایران ته ولیږل شو چې ایران په لکونو مهاجرو ته د وتلو امر کړی. ښاغلی مستغنی وایي ایران څلور کاله وړاندې ډیرو افغانانو ته په هغو هیواد کې د پاتې کېدو اسناد ورکړي وو چې دا مهال د ډیرو د قانوني اوسېدو معیاد پوره شوی او ایران ورته د وتلو ویلي دي.
د اجرایه رئیس د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ پلاوی ایران ته تللی او د ایراني چارواکو سره به د افغان مهاجرو د ویزو په تمدید خبرې وکړي. نو دا پلاوی به د ایراني چارواکو څخه د 400,000 افغانانو د ویزو د وخت غځولو غوښتنه وکړي.
د راپورونو له مخې دا مهال په ایران کې شاوخوا 900,000 افغان مهاجر په قانوني اسنادو او تر 1.5 میلیون ډیر په غیر قانوني ډول اوسېږي چې ایران تل په سختو حالاتو یا ژمی کې د دوی د ایستلو هڅه کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو د کمیسیون غړي وایي ګاونډیو هیوادونو او په تیره بیا ایران تل هلته د میشتو افغانانو څخه سیاسي ګټه پورته کړې او د فشار د الې په توګه یې کارولې دي. د دې کمیسیون غړي بای مراد کوینلی ازادۍ راډیو ته وویل د ملي وحدت د حکومت مشران باید د حکومت د نورو برخو درغونو ترڅنګ د افغان کډوالو د ستونزو د خدمولو او هیواد ته د هغوی د راستنېدلو هڅې وکړي.
څرنګه
چې په بهر کې د مهاجرینو فیصدي ډیره لوړه ده، نو له بلې خوا د ډیرو ستونزو سره هم مخ دي او څوک چې د اوسېدو جواز ونه لري نو طبعاً دا ستونزې لا ډیریږي. اوس چې محقق سفر کړی هیله شته چې ستونزې حل شي، ځکه محقق د ایران سره ښې اړیکې لري.
افغانستان د کډوالۍ په برخه کې په نړۍ کې لومړی ځای لري
چې اکثره کډوالي هم په ایران او پاکستان کې میشتي. په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل په دغه هیواد کې کورنۍ جګړې، اقتصادي ستونزې او نامنې هغه عوامل دي چې له مخې افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د حامد کرزي په مشرۍ تیر حکومت په تیرو 14 کلونو کې د دې کډوالو رستنېدو ته هڅې وکړې، خو لا هم زیاته برخه کډوال رستنېدو ته زړه نه کوي او په سختو شرایطو کې په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي. په همدې ډول نوی افغان حکومت ژمنه کړې چې په راتلونکو 5 کلونو کې بعد د کډوالو ستونزو ته رسیدګي کوي او تر ډیره به هڅه کوي چې د کډوالۍ ګراف راکم کړي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه د کانکور په ازموینه کې د اداري فساد د منځوړو او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. د دې ټولنې مشر د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت باید هڅه وکړي چې د کانکور په برخه کې د تیرو کلونو درغلي بیا تکرار نشي. په همدې حال کې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور د ازموینې په برخه کې د درغلي او د مخنیوي په هدف یو ګډ کمیسیون جوړ کړی تر څو دغه پروسه خبر مخلاړه شي. نورحال له کابل د محمد ابراهیم صافی پر راپور کې
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه له حکومت غواړي چې د کانکور پاس موینه کې د اداري فساد مخنیوي او په دې برخه کې اصلاحات او تجدید پاملرنه وکړي. د دې ټولنې رئیس تاج محمد اکبر د شنبه په ورځ په کابل کې یو خبري غونډې ته وویل په تیرو کلونو کې چې د کانکور په برخه کې کومې درغلۍ شوې سخت کال باید تکرار نه شي. ښاغلی اکبری وایي چې کانکور یو ملي پروسه ده او باید هیڅ ډول لاسوهنه پکې ونه شي.
متاسفانه تیر کال وښودله چې ډېرې زیاتې درغلۍ په کانکور کې موجودې وې، هغه کې کرفسات اداري و که د زورواکانو داسې افراد و اشخاصو پانتونونو ته لاره پیدا کړله چې اساسا اهلیت او کفایت نه لرلو، او دغې پروسې وکولای شول چې د نورو متعلمینو چې په خورا خواره زیار ګاللی و تر څو پورې چې پانتونونو ته لاره پیدا کړي دغې حقوق سلب کړل، چې بیا هم بیا د افغانستان د خلکو اولادونه هغه څه چې د دوی حق ده دغې حق نه محروم نشي.
په همدې حال کې د دې ټولنې خړو د اسوانانو لپاره د کانکور ازموینې په برخه کې د یو لړ اسانتیاو پیشنهادونه هم مطرح کړل. د کانکور کمیټې ته د نوو کسانو ګمارنه، په بیلابیل ډول د کانکور د نتیجو اعلان، د بریالیو او ناکامو زده کوونکو د دقیق شمیر اعلان او د کانکور د نمرو په اساس تحصیلي بورسونه د دې ټولنې عمده پیشنهادونه دي. د یو بی طرف اورګان لخوا د کانکور ازموینې سارنه، ولایتونو ته د نفوس پر اساس سهمیه ورکول د دوی نورې غوښتنې دي. په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د دې ټولنې له سپارښتنو هرکلی کوي او وایي چې د کانکور پر ازموینې د سار لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ شوی دی. د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو د برخې مرستیال اختر محمد عبیر ازادۍ راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د روان کال د کانکور ازموینه په شفاف ډول ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې د پراخو درغلیو راپورونه ورکړل شوي او په اړه یې سخت شکایتونه هم موجود وو. په ځینو ولایتونو کې حتی د کانکور د ازموینې جی باطل شوی او هغه زکونکو ته چې په دغه ازموینه کې ګډون درلود په ورځ ورځ مظاهره وکړه. د افغانستان د ځوانانو او د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي که سخت کال هم د کانکور د ازموینې پروسه په شفاف او عادلانه ډول ترسره نشي ستونزې به لا ډېرې او د زکونکو اعتراضونه به بیا راپورته کړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
خبري مچلا اوري.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستانی طالبانو شاوخوا لسو وسلوالو ته مرګ ژوبلا وختي له سیمې رغله انوري راپور لري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل د شنبې ماسپخین مهال د شیګل ولسوالۍ په شلتن دره کې پاکستانی وسلوالو طالبانو خپل منځي غونډه درلوده چې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو برید لاندې راغلل او په کې لسو زیات وسلوالو ته مرګ ژوبلا واوښته. د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 9 تنه سواتی طالبان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. په وژل شوو کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو قومندان علی هم شامل دی. قومندان وای په یاد برید کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. هغه ویل یادو پاکستانی او طالبانو د افغان دولت مخالفینو سره لاس یو کړی وو او په افغان ځواکونو به یې بریدونه کول. تر اوسه وسلوالو طالبانو په شلتن کې د شوي برید په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې له تیرو نږدې دریو کالو په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات شوي چې په کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو تر څنګ ولسی وګړو ته هم زین اوخته دی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
دوستانو د ازادي رادیو د خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. په بل خبری مجله کې ل فریبا واحدی سره ملتیا وکړئ.